د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې راډیو اوري. السلام علیکم. د آزادې راډیو قدرمنو اوریدونکو، یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل او د دې خبرونې تخنیکی لارښوونکی طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه پاکستانی ډیپلومات په اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل سرنا هوټل لبریت څه وخت مخکې په دې هوټل کې د فلم اخیستو په حال کې لیدل شوی. پر شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړی پروګرام، نور په زړه پورې راپورونه، او د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ پروګرام او یو کلی زر غږونه ډرامه خپرو. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن او اروپایي ټولنه په کریمیا کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر مسکو د بندیزونو په مسله کې ګډ دریز لري، او د چین یوې الوتکې د هند د سمندر په جنوبي برخه کې مشکوک څیزونه کشف کړي چې ګمان کېږي د مالیزیا د لادرکه شوي مسافروړونکو الوتکې ټوټې بوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې. خو لومړی صفی الله ستنکزای د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت له روسیې سره د یوکرين د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو په اړه وایي افغان دولت تل د ملتونو د یوځای کېدو ملاتړ کوي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له روسیې سره د یوکرين د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو په اړه وایي افغان دولت تل د ملتونو د یوځای کېدو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا د کانګرس او سنا لیو پلاوی ته هم ویلي وو چې افغانستان د کریمیا د خلکو د پریکړې درناوی کوي. د دوشنبه په ورځ په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی خبري لانو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت دریز داده چې د افغانستان دولت د کریمیا د خلکو د دې حق درناوی کوي چې خپل اراده ولري، او تل د ملتونو او د تجزیه شوی قراردادونو له یوځای کېدو څخه ملاتړ کوي. ورسته له هغه چې د یوکرين د کریمیا سیمه د روسي ځواکونو لخوا ونیول شوه، د دې سیمې اکثرو غړو په یوې ټول پښتنې کې له روسیې سره د یوځای کېدو لپاره رایه ورکړه. په دې مسلې له روسیې سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غواړي چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته داسې وویل:
د خپل مساجدو څخه د افغانستان خلکو باندې راغلو چې په ټاکنو کې برخه واخلي، او هم خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
په دې کانفرنس کې ځینو حاضرو دینی عالمانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې کوي. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نن ورځې د انتحاري حملې کې څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حمله غرمه مهال شوي چې هدف یې د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد نبی و. د هغه په وینا حمله د سراچي موټر په وسیله شوې، او خپله د پولیسو قمندان ته پکې زیان نه دی رسېدلی. او په سالنګ کې په یو کور باندې تیږې د راپریوتو له امله دوه ماشومان وژل شوي. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي ازادي راډیو ته وویل د پېښې نن په یو کور باندې شوي، او دوه نور ماشومان پکې ژوبل شوي هم دي. په سالنګ کې لا هم له تېرې شپې راهیسې لوی لار د ټرافیکو په مخ تړلې پاتې ده. بهرني خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. په امستردام کې نن د هالند له صدر اعظم سره له کتنې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل واشنگتن او اروپایي ټولنه په کریمیا کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر مسکو د بندیزونو په مسأله کې ګډ دریز لري. نوموړي ویل امریکا او اروپایي ټولنه په ګډه د اوکرين له خلکو او حکومت څخه ملاتړ کوي. باراک اوباما ویل په نړیوالو مسألو کې اروپا د امریکا لپاره حیاتي اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د ورځې په وروستیو کې ولسمشر اوباما په حق کې د چین له ولسمشر سره وویني، او د اټومي امنیت په نړیواله سر مشریزه کې هم ګډون وکړي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي، او له اروپایي مشرانو سره به په کریمیا کې د روسیې د مداخلې په وړاندې د عکس العمل پر څرنګوالي خبرې وکړي. روسي ځواکونو نن سهار د کریمیا په فیودوسیا سیمه کې د اوکراني ځواکونو یو بل اډه هم په خپل کنټرول کې واخیسته. تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړ شوی. دا اډه په کریمیا کې د اوکراینی ځواکونو له پاتې هغو مرکزونو څخه یوه وه چې د اوکراین بیرغ پرې لګېدلی و. په کریمیا کې د اوکراین د پوځ یو ویاند وویل د فیوډیسیا اډه له روسي ځواکونو څخه چې په زغروالو موټرو او هلیکوپترونو سنبال دي ډکه ده. هغه د فیسبوک پر پاڼه ویلي روسي ځواکونو د اوکراین د سمندري سرتیرو لاسونه وتړل او له اډې بهر انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ویل په کریمیا کې پر 190 پوځي اډو اوس د روسیې بیرغ نصب شوی دی. په یو بل تحول کې د اوکراین سرپرست ولسمشر دفاع وزارت ته امر کړی دی چې له کریمیا څخه د ټول اوکراینی ځواکونه وباسي ځکه د روسیې پوځ د دوی او د دوی کورنیو ته ګواښ کړی دی. د چین یوې الوتکې د هند سمندر په جنوبي برخه کې مشکوک څیزونه کشف کړي چې ګمان کېږي د ملیزیا د لا درک شوي مسافروړونکې الوتکې ټوټې به وي. د چین د سینهوا دولتي خبري اژانس په وینا د دوی یو اکتشافي الوتکې په سمندر کې دوه لوی سپین رنګه او ورته څو نور څیزونه د اوبو په صرف لیدلې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل زمون له دوه آی ایل شپږاوی ډول الوتکو څخه چې پلټنې کولی یوې یو سپین رنګه سیس چلاندې په اوبو کې کشف کړی دی. دا مهال موږ نشو ویلی چې آیا دا سیس د لا درک شوې ملیزیایي الوتکې ټوټه ده او کنه. چین له نورو اړوندو خواوو سره دا مهال په تیزۍ سره د دغو کشف شویو سیزونو په اړه څېړنه کوي. د ملیزیا د 270 بوئنګ ډول الوتکې د موندلو هڅې د درېمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دا الوتکه چې 290 کسان پکې سپاره وو د روان مارچ میاشت په 8 نیټه هغه مهال چې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته په هوا کې وه د رادار له صفحې لا درکه شوه. د یمن په ختیځ کې د پوځ پر یو مرکز د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 40 سرتیري وژل شوي دي. د یمن دولتي خبري آژانس سبا وایي د حمله په حضر الموت ولایت کې شوې او په پیښه کې شپږ نور سرتیري ټپیان دي. که څه هم چې چا تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو په یمن او عرب ټاپو وسمه کې القاعده شبکه پراخ نفوذ لري. په یمن کې له 2012 کال راهیسې له کله نه چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح په زور واک پرېښودو ته اړ شو حالات کړکېچن دي. او د مصر یو محکمې له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي 529 تنه پلویان په مرګ محکوم کړل. مدافع وکیل احمد شریف ویل دا کسان پر پولیسو د بریدونو او د تیر اګست میاشت په خونړیو مظاهرو کې د افسر د وژلو په قضیو کې مجرم پیژندل شوي دي خو محکوم شوي کسان د استناف حق لري. د 529 محکوم شوو له ډلې څخه اکثره په غیاب کې محاکمه شوي دي. او اوس هم د کابل او څو نورو لوی ښارونو د هوا حالات.
سلام پام کړی د افغانستان د ځینو سره خرنه د هوا حالاتو اټکل ته په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 14.5 آسماني او انداز وریز لري. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 14.5 آسماني برک. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 15.1 آسماني لمرین. په مزر شفر کې د تودوخې لوړ درجه 14.3 آسماني وریز او ورښت اټکل پکې شوی او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړ درجه 13.2 آسماني نیمه وریز.
زمونږ راغل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل سرنا هوټل لبرید څه وخت مخکې په دې هوټل کې د فلم اخیستو پر مهال لیدل شوی. ولسی جرګه غواړي پر سرنا هوټل او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو حملو په خاطر امنیتي چارواکي د ځواب ورکولو لپاره جرګې ته وغواړي. په یو تحلیل کې بعد ولسمشر حامد کرزی د وروستیو څرګندونو څېړنه واوري چې وایي له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه د دې سیمې د خلکو حق ته درناوی کوي او افغان صنعتکاران وایي په صنعتي پارکونو کې لویشل شوی او اکثر زمکو څخه د فابریکو د جوړولو لپاره کار نه اخیستل کیږي.
چا چار دیوالیګانې کړې دي، چا ته د وارداتو ګودامونه جوړ کړی دي، چا چې د تیلو ذخیرې جوړې کړې، چا چې د خارجان د فقرا باندې ور کړې.
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغو هیلمنو ماشومان نجونو سره خبرې وکړو چې په بیلابیلو دلایلو نشي کولای خوندزیو ته ولاړ شي.
نور نجونې کانی مکتب ته ځي، تور کالي تنګي ټکري په سری، مونږ هم خوښیږي، مونږ هم خوشالي ګوچې مکتب ته ځو. اوس مکتب نشته چې مونږ وایو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې بلې برخې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څیړنې پیل کړي چې په کابل سرنا هوټل کې څو ځلې د تصویر اخیستو هڅه کړې. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرنا په هوټل حمله د سیمې د استخباراتو کار وو او طالبان د یوې وسیلې په توګه کارول شوي دي. امنیتی کارپوهان د حمله د پاکستان د استخباراتو کاربولي خوای افغان حکومت باید د پاکستان د دې کار په اړه په نړیواله کچه شکایت وکړي. اسد الله الدین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که ثابت شي چې پر کابل سرینا هوټل حمله کې د پاکستان لاس وو، له شک پرته به هغه هیواد ته خپل اعتراض وړاندې کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي افغان حکومت دا مهال د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څیړنه پیل کړې چې په کابل سرینا هوټل کې له حملې څو ورځې مخکې د تصویر اخیستو هڅې کړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې پاکستانی ډیپلوماټ هویت په ډاګه نه کړ، خو وی ویل چې دې کس د سرینا هوټل په سپورتي خونه کې هر ورځ ورزش کاوه.
یو پاکستانی ډیپلوماټ چې هر ورځ د ورزش لپاره د سرنا هوټل سپورتي سالون ته تګ راتګ کاوه، یو دوه ځلې هڅه کړې چې په دې هوټل کې تصویرونه واخلي. دغه کس د امنیتي ځواکونو له ممانعت سره هم مخ شوی دی. دا زه تاییدوم، خو داسې قضیه هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. له شک پرته څېړنه په جدي توګه دوام لري. د څېړنو له پای ته رسیدو وروسته به په دې اړه بیا خبرې وکړو.
د ملي امنیت په شورا کې هم د یکشنبه په ورځ د دې پاکستانی ډیپلوماټ خبره یاده شوې او د جمهور ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د کس څو ځله فلمونه هم اخیستي. څلور تنه طالبان د تیرې جمعې په شپه له تومانچو سره کابل سرینا هوټل ته ننوتل او د څلور بهرنیانو په ګډون یې نه کسانو وژل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د سیمې استخباراتو پلان کړی وه او له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده پکې شوې وه. دوی وایي چې د طالبانو په اعلامیه کې د سرینا په دروازه کې د چاودنې او هوټل ته د درنو وسلو د ننویستو خبره شوې وه، او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا د طالبانو په بېخبرۍ دلالت کوي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا وایي چې په سرینا هوټل حمله د پاکستان د استخباراتو کار دی او هدف یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. جنرال نورالحق علومی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
دغه استخباراتو له طرف نه شوې دي چې همیشه خپل په غیچ کې ترخګر دوی روزلی او څرګند حقیقت ده چې پاکستان یا آیس آی دغه کار دی چې فقط کوشش کوي چې په داسې سازمان یافته پلان سره سم کارونه سرته ورسوي چې موږ امنیتي قوتونه هم دلته دغه ضعیف ښکاره کړي.
علومی وویل چې افغان حکومت باید د پاکستانی ډیپلوماټ هویت څرګند کړي او د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل اختر منیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د سرینا په هوټل حمله غندلې. د پاکستانی ډیپلوماټ دا کس اخیستو د مسلې په اړه هغه وویل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو منیر وویل چې د دارنګ سرګندونو پر ځای افغانستان او پاکستان باید له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پر سرینا هوټل د حملې په اړه تحقیقات به څه وخت پای ته ورسیږي، خو د کابل امنیتي چارواکو مخکې ویلي چې دوی ته د سرینا د امنیتي ساتونکو بې غوري ثابته شوې ده.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان حکومت د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څیړنه کوي چې په کابل سرنا هوټل کې له د نوروز د شپې له حمله مخکې څو ځلې د تصویر اخیستو په حال کې لیدل شوی. لبلې خو ولسی جرګې پریکړه کړې چې امنیتي چارواکي خپل غونډې ته وروبولي څو تر یو پوښتې چې له امنیتي تدابیرو سره سره په کابل سرنا هوټل کې ولې حمله وشوه. د نوي کال په شپه وسلوالو کسانو پر کابل سرنا هوټل حمله وکړه. په دې حمله کې نه تنه ملکی وګړي چې افغانان او بهرنیان پکې وو وژل شول. د افغانستان ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هوټل په حمله کې د سیمې د استخباراتو لاس وو. رحمت الله افغان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل سرینا هوټل حمله وغندله او امنیتي چارواکو یې په دې برخه کې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د دوشنبې په ورځ د دې جرګې لومړي مرستیال صدیق احمد عثماني چې د جرګې مشري یې کوله وویل، د شنبې په ورځ به امنیتي چارواکي د خلکو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو وروستۍ حملې او په ځانګړې توګه د سرینا په هوټل باندې انتحاري حمله موږ په کلکو ټکو غندو. له امنیتي چارواکو غوښتنه کیږي چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي او په دې اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي.
ښاغلي عثماني له ولسمشر حمید کرزي وغوښتل وروستیو حملو او د هیواد امنیتي وضعیت په کتو سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې نرم سیاست پریږدي او له جدیت څخه کار واخلي. د نوي کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا هوټل باندې څلورو وسلوالو کسانو حمله وکړه چې د څلورو بهرنیانو په ګډون نه تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د سردار احمد په نامو افغان خبریال، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم شامل وو. د یک شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یوې اعلامیه کې وویل چې په دې حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. په اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د یو پاکستاني ډیپلوماټ یادونه شوې چې څو وخت مخکې یې هڅه کوله په غیر قانوني توګه د سرینا هوټل د دهلیزونو فلم واخلي. د یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې ځینو غړیو پوښتنه وکړه چې له دومره جدي تدابیرو سره سره بیا هم په سرینا هوټل ولې حمله وشوه. د جرګې یوې غړي فوزي کوفي وویل،
دغه عملیات پلان شوي ده چې موږ وکیلان یو، د نوتلو کارت هم لرو او اکثر افغانان خپل وکیلان هم پیژني. موږ چې کله د سرینا هوټل ته نوزو په ډول ډول ماشینونو زموږ موټر چې کیږي، څه ډول ممکن ده چې یو توفنګ یا یو فلزي وسیله د سرینا هوټل ته نوستل شي؟ د افغانستان کشفي او استخباراتي دزګاوي چیرته وي؟
خو بلخوا د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د سرینا هوټل د امنیت مسؤلیت د شل په نامو د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ په لاس کې ده. د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده ورکړي چې د دې کمپنۍ له مسؤلینو تحقیق وکړي. د کابل پولیسو د حملې په سبا د سرینا هوټل دوه ساتونکي په وظیفې کې د غفلت په تور ونیول. رحمت الله افغان، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، د انتخاباتو د ځنګړي پروګرام لوړاندې کولو مخکې ورستای راپور. افغان صنعتکاران وایي د هیواد په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په نامه په شاوخوا پسلو کې او یاد زمکو کې ګودامونه د نفط او ګازو پلورنځي او یاد ځینو بهرنیو مؤسسو دفترونه جوړ شوي. دوی وایي د ځمکې باید هغو صنعتکارانو ته ورکړل شي چې فابریکې پکې فعال کړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي چې د کابل ښار په صنعتي پارک کې پر پانګوالو څخه کم 1000 نمرې ځمکه وشل شوې چې فابریکې پکې جوړې کړي. خو اوس مهال لیدل کیږي چې له 400 کمې فابریکې پکې فعالې او له پاتې ځمکو څخه د نورو اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. دا ځمکه په تیرو کلونو کې د دې لپاره پر پانګوالو ویشل شوې وې چې فابریکې پکې جوړې کړي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی د دوشنبه په ورځ له آزادي رادیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې دا ځمکه د هغو پانګوالو ته ورکړل شي چې عملی کار پکې پیل کړي.
په پارکای صنعتي کې د 1000 فابریکو نقشه جوړه شوله، تقریبا خلکو ته ځمکه توزیع شولې. ولې په دې ځای کې تقریبا 301 پورې فابریکې فعالیت لري تولید برخه کې، نور ټول چا چار دیوالګانی کړی دي، چا ته د وارداتو ګودامونه جوړ کړی دي، چا چې د تیل ذخیره تي جوړی کړی، چا چې د خارجان د فکر باندې ور کړی. ډیر کم خلک دي چې هغه سرمایه‌ګذاري کړی.
خاغلی صافی دا هم وویل، سربیره پر کابل ښار، د هرات، ننګرهار او کندهار په ولایتونو کې هم یو شمیر خلکو د فابریکو په نامه په اخیستل شوو ځمکو کې شخصي مارکیټونه، کورونه او باغونه جوړ کړي دي. د تاکید کوي چې د دې ځمکو مستحق هغه پانګوال دي چې د هیواد له اقتصادي ودې سره مینه لري. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې سباندې 1300 لوی او وړې فابریکې فعالې دي چې شاوخوا 200,000 کسان پکې په کار بوخت او مختلف مواد پکې تولیدېږي. بلخوا ایسا یا د پانګې اچونې ملاتړ اداره هم تاییدوي چې یو شمیر خلکو د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکې اخیستي خو فابریکې پکې جوړې کړې نه دي. دا اداره د ډول ټولو پانګوالو ته خبرداري ورکوي چې که په لږه موده کې خپلې فابریکې فعالې نه کړي، ځمکه او د فابریکې امتیاز به ځینې بیرته واخیستل شي. د ایسا د ادارې ویاند روح الله احمدزی آزادي راډیو ته وویل،
اوس موږ تصمیم ونیو په خپل د کمیسیون د عالی سرمایه گذاری سره په تفاهم سره کوم کسان چې په دغه ځمکه کې عملی صنعتي فعالیت نه لري دغه ځمکه برته وشکه دوی نو اخیستل کیږي او هغه کسان چې واقعي صنعتکاران دي هغوی عملا په دې ځمکه کې فعالیت کوي هغو کسان ته ورکول کیږي او موږ به دې نه دغه نظارت او څارنه وروسته دې نه جدي کوو دوی ته موږ وخت ورکړی دغه وخت موږ آخر د کال د 29 ټاکلی وو وروسته دې نه به انشاءالله موږ جدي اقدام په دې باندې کوو دغه نهایي پریکړه موږ کمیسیون د عالی سرمایه گذاري ته وړاندې کوو
د دې ترڅنګ صنعتکاران له حکومت غواړي چې د اوبو برېښنا ګمرکي تعرفو د قوانینو په اسانولو او د زیربنا په برابرولو کې د ورسره مرستې وکړي دا ایسای داروی د کابل ننګرهار او کندهار په ولایتونو کې تر ډېره ځایه تولیدونکو ته اسانتیاوې برابرې شوې او د مالی او سوداګرۍ له وزارتونو سره ګډې هڅې جاری دي چې د دوی فعالیتونو ته هر اړخیزي تخنیکی مشورتي او قانوني اسانتیاوې برابرې شي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام اوري د کابل پر سرنا هوټل لبرید وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو دوه څارونکو مؤسسو له افغانستانه خپل څارونکي وایستل دا چې ولې او څنګه په دې اړه سلطان محمد سرور د راپور برابر کړی
د افغانستان د انتخاباتو په درشل کې له دغه هوا ده د بهرنیو څارونکو وتل د ډیرو خلکو لپاره یو ښه خبر نه دی د سرینا په هوټل باندې برید دوه بهرنی مؤسسې چې غوښتلې د انتخاباتو څارنه وکړي مجبور کړي چې خپل کارکونکي له هوا ده بهر کړي د انتخاباتو د څارنې د دغو بهرنیو مؤسسو اکثر کارکونکي په سرینا هوټل کې اوسېدل ریپورټونه وایي ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي دي چې د دوی کارکونکي له افغانستانه ووتل یو اروپایي ډیپلوماټ ویلي دي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي ترکیه ته ولاړل په داسې حال کې چې د افغانستان انتخاباتو ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی کورنی او بهرنی څارونکي د دغو انتخاباتو په امنیت او شفافیت ټینګار کوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مشر نادر نادری له هواده د بهرنیو څارونکو وتل ښه خبر نه ګڼي هغه وایي د افغانستان د انتخاباتو بهرنی څارنه مهمه ده بهرنی څارونکي کې درې سیخ تخنیکی همکاران وي او کله چې دوی نه وي نو دغه تخنیکی همکاري محدودیږي نو د دوی نشټوالی د انتخاباتو په پروسه باندې کوم ډول مستقیم تاثیر نه کوي خو غیر مستقیم اغیز به یې پوڅو په ځینو برخو کې د کتنې وړ وي ریپورټونه وایي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یوازینی لټولو لوی ماموریت په اړه درلوده د نوروز په شپه د کابل په سرینا هوټل برید کې د لویس ماریا دوراتا په نامه د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ یو څارونکي هم ووژل شو د هغې یو شمیر نور همکاران هم د برید په محل په هوټل کې وو د دغه انسټیټیوټ یو چارواکي ګاتی ګیسټ وویل د دوی ټول کارکونکي له بریده وروسته له افغانستان ووتل او اوس دغه انسټیټیوټ د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په اړه خپل ارزیابي پیل کړی دی د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ویان توماس ریمیر وایي د دوی امنیتي متخصصین له هغو کسانو سره د کابل امنیتي وضعیت څېړي چې د برید په محل په سرینا هوټل کې وو خو سره له دې هم د اروپا اتحادیه ژمنه کړې چې خپل هغه پلانونه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره لري نه بدلوي د اروپا د اتحادیه د څارونکو مشر تایس برنام وایي چې د دوی په چدوی په افغانستان کې د دغه اتحادیه په دفتر کې مسؤل دي او د انتخاباتو د څارنې د پلان د بدلولو نیت هم نه لري خو بیا هم ځینې مؤسسې څېړونکي او عادي خلک سربیره پر امنیت د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم ځکه اندېښنې لري چې د 2009 کال په انتخاباتو کې د کاندیدانو سلګونه زره رایې باطل وګڼل شوې
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو دوه نړیوالو څارونکو ټولنو د کابل پر سرنا هوټل لبري درسته له افغانستان خپل څارونکو ایستلې دي لبلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان دینی عالمانو غوښتي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وبولي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس نن په کابل کې وویل د ډاډمنو او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته د دینی عالمانو مرسته ضروری ده بیا هم خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په خطر سره کېدو کې د هیواد د دینی عالمانو رول مهم وباله. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د هیواد له دینی عالمانو وغوښتل چې په جمعتونو خطبو او له خلکو سره د لیدو کتو پر مهال هڅه وکړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي.
په هیڅ یو کشر ورته مې ته غوښتنه ده چې د خپل منبرونو څخه د افغانستان ولس باندې غږ وکړي، د خپل مساجدو څخه د افغانستان خلکو باندې غږ وکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او هم خپل خویندو ته اجازه ورکړي، هم لورګانو ته اجازه ورکړي، هم مېرمنو ته اجازه ورکړي چې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
امرخیل تاکید وکړ چې په ډاډمنو او شفافو انتخاباتو کې د دینی علماو مرسته ضروری ده. د لدینی عالمانو دا هیله هم وکړه چې که د انتخاباتو په پروسه کې سرغړونې او درغلې وویني د انتخاباتو له کمیسیون سره دې شریک کړي. ځینو دینی عالمانو وویل ښایي په دې کار کې د مخالفینو له ګواښونو سره مخ شي، خو بیا هم هڅې کوي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته راوبولي. مولوی رحمت الله آزادی راډیو ته وویل د ټولنې د خیر راتلونکي لپاره په کار ده چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مشکل است مګر ما علماي افغانستان حق داریم چې به مردوم
سخته ده، خو مونږ د افغانستان علما حق لرو چې خلکو ته ووایو چې په سمه لار ولاړ شي. که سری هم ولاړ شي علما د حق آواز پورته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت د طالبانو سرګندونې یوه توطیه ګڼي او وایي چې تدابیر نیولې سو انتخابات په امن کې ترسره شي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که یې لرئ نو موږ ته په 0906901 شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او دا د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د یوه کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین چارواکي وایي د پکتیا د والي په ګډون ځینې دولتي چارواکي د جمهوري ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه کار کوي، خو د زلمی رسول د کمپاین مرکز دا شکایتونه رد کړي او ویلي دي د دوی ټیم تل د انتخاباتو د قانون درناوی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته کاندید زلمی رسول د خپلو پروګرامونو د بیانولو لپاره تیره شنبه پکتیا ولایت ته تللی و. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین چارواکي وایي په دې اړه رسمند انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایت کړی چې د پکتیا والی او ځینې نور دولتي چارواکي د زلمی رسول په ګټه له دولتي امکاناتو کار اخلي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین د رسنیو د څانګې مسؤل عزیز طرفت په کابل کې د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې په پکتیا کې د زلمی رسول په ورستۍ غونډه کې د انتخاباتو له قانون څخه کار سرغړونې شوې دي.
د پکتیا والی جمعه خان همدرد د دولتي مقام څخه په سوې استفادې د قانون د سری حکمونو او انتخاباتي مبارزو د لایحو په خلاف د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک په جبر او زور د پوهنې ورځې د لمنځلو په بهانه د زلمی رسول غونډې ته بللي وو. د ښوونځي د زده کوونکو، معلمانو او د دولتي ادارو د چارواکو برسیره والی هم په دې غونډه کې ګډون درلود او ویاندې
د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول د شنبه پورز د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی وو او د سلګونو کسانو یوې غونډې ته یې وینا کړې وه. د پکتیا والی جمعه خان همدرد د زلمی رسول له ملاتړو څخه دی. له دې غونډې وروسته د پکتیا د والی ویان روح الله سمون دا خبره رد کړې وه چې ګنې والی یا نور چارواکي د چا په ګټه دولتي امکانات کاروي. بلخوا د زلمی رسول د کمپاین یو تن مسول طوفان وزیری د دوشنبه پورز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم په هیڅ کوم ځای کې قانون نه دی مات کړی او هر ټیم کولی شي خپل شکایت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې د قانوني اجراتو لپاره ثبت کړي.
د ډاکټر صاحب زلمی رسول ټیم هیڅ ډول سرغړونه د قانون څخه نه ده کړې، بلکې د قانون تر شا ولاړ دی، د قانون مدافع دی او د قوانینو ټول هغه موارد په نظر کې نیولي دي چې باید ټول کاندیدان په انتخاباتي مبارزه ویزه کې تر سره کړی.
په خو هم ځینې داسې اداوي شوی وي چې د یو یا بل کاندید په ګټه ځینو ځایونو کې دولتي امکانات کارول کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې که هر چارواکی د انتخاباتو په ارتباط له قانون نه سرغړونه وکړي، له جمهوري ریاست نه به د ګوښه کېدو غوښتنه وکړي. خو تر اوسه له څو تنو پولیسو پرته چې د کورنیو چارو وزارت یې دندې ځنډولي، نور څوک نه دي ګوښه شوي.
د انتخاباتو په اړه د ځنګړو راپورونو لړۍ مو اوریده. قدر مون اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي د کریمیا او سیواستوپول د خلکو د هغې نظر پوښتنې ملاتړ کړی چې غواړي له روسیې سره یو ځای شي، او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له لویدیځ سره د همکاریو او اتحاد تړونونه لاسلیک کړي دي، او لویدیځ د کریمیا او سیواستوپول د نظر پوښتنې غندنه کړې. دا راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. را سره اوسئ، خو له هغه مخکې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو په اړه وایي افغان دولت تل د ملتونو د یوځای کېدو ملاتړ کړی دی. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نن ورځې په انتحاري حمله کې څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په امستردام کې نن د هالند له صدر اعظم سره له کتنې وروسته د امریکا ولسمشر ویل واشنگتن او اروپایي ټولنه په کریمیا کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر مسکو د بندیزونو په مسأله کې ګډ دریځ لري. روسي ځواکونو نن سهار د کریمیا په فیودیوسیا سیمه کې د اوکراینی ځواکونو یو بل اډه هم په خپل کنټرول کې واخیسته. د چین یوې الوتکې د هند سمندر په جنوبي برخه کې مشکوک سیزونه کشف کړي چې کېدای شي د ماليزیا د لادرکه شوې مسافرونکو الوتکې ټوټې وي. او د مصر یوې محکمې له واک څخه د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي 1599 تنه پلویان په مرګ محکوم کړل.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د افغانستان د کار قانون په ځینو مادو کې تعدیلات راغلي. د دې وزارت چارواکي د دولتي ادارو له مشرانو سره نن په یو درې ورځني سیمینار کې وویل چې په دې قانون کې د تعدیلاتو په راوړو سره سرغړونکو ته مجازات هم په پام کې نیول شوې دي. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولین وایي چې د کار قانون د ځینو مادو د تعدیلاتو کارونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به عدلي وزارت ته ولېږل شي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ د یو شمېر دولتي ادارو له مسولینو سره په یو دوه ورځني سیمینار کې وویل چې په دې قانون کې تعدیلات به د کارګرانو حقوق اعاده کړي.
با تعدیلی کې ما وردیم ایست کې باید
له دې وروسته کوم کسان چې ماشومان په غیر قانوني ډول په کار ګماري باید ورته سزا ورکړل سي، او بل په ادارو کې ځینې تعصبات د نارینه او ښځینه په وړاندې موجود دي چې باید ټولو ته په مساوي ډول حقوق ورکړل سي. نو دا د څارونکو کار دی چې په کومه کمپنۍ کې قانون تطبیقیږي کنه.
ښاغلی مومن همدارنګه ټینګار وکړ چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له قانون نه سرغړونه کیږي، او تر اوسه هم په کم عمر کې ماشومان په شاقه کارونه ګمارل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال د غسرګندونې د مرکزی زون د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو مسولینو سره په یو سیمینار کې وکړي. په سیمینار کې د کار د قانون په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د کار قانون په 1900 کال کې په څلورو فصلونو او 1350 مادو نافذ او په تطبیق ټولې ادارې مکلفې شوې. د دې وزارت چارواکو نږدې دوه کاله وړاندې ویلي و چې دغه قانون له نړیوالو ستاندردونو سره اړخ نه لګوي او د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د کارګرانو اتحادیې چارواکو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام څخه هرکلی وکړ، خو ویل چې ځینې نور مسایل هم باید په دې قانون کې ځای پر ځای شي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د کانګرس له څو مهمو وکیلانو سره وکتل، او د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست له دې کتنې وروسته په یو بیان کې له فدرالي روسیې سره د کریمیا او سیواستوپول د یو ځای کېدو په اړه د ولسمشر کرزی له قوله وویل چې افغانستان د کریمیا د خلکو پریکړې ته د ملتونو د خود ارادیت د اصل او حق لمخې او د دوی لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو پر بنسټ درناوی کوي. امریکا او اروپایي ټولنې چې د افغانستان متحدان دي او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره یې زیاتې مرستې کړي د روسیې لخوا د کریمیا اشغال رد کړی. دا چې د افغان حکومت دا دریز به د افغانستان او لویدیځو متحدانو پر اړیکو څه اغیز وکړي، جنقه الکوزی په دې اړه راپور برابر کړی.
ل لویدیځ سره د اړیکو په شلولو افغان مشران د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق ملاتړ کوي. دا د نیویارک ټایمز رسپانه دی او تحلیلي مضمون سره لیک ده چې افغانستان له سوری او وینزویلا سره د روسیې د ملاتړو رژیمونو په کلب کې شامل بللای دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کریمیا د خلکو ټول پښتنې ته چې له روسیې سره د یو ځای کېدو پریکړې پکې وکړه درناوی څرګند کړی. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیزی نیویارک ټایمز رسپانه ته ویلي د روسیې لخوا د کریمیا یو ځای کول یو مشروع عمل دی. د رسپانه په باور دا د افغان حکومت لخوا د نوو پولو د رسمیت پیژندنې معنی لري. د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس ښاغلی عبدالکریم خرم ازادي راډیو سره مرکه کې د افغان دولت دریز داسې څرګند کړ.
دا مسله په هغه ملاقات کې چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د استازو د مجلس او یعنی د ولسی جرګې او د سنا د اعضاو سره کوم مجلس درلود په هغو کې یاده شوه په منطقوي مسایلو باندې چې خبرې کړي، په کریمیا باندې خبر راغله او افغانستان او د افغانستان جمهور رئیس هغلته وویل چې موږ د کریمیا د خلکو د رفراندوم او د نظر بشپړ احترام کوو او دغه خاوره په تاریخي لحاظ هم په روسیه پورې مربوطه وه او اوس د دغه خلکو اراده او نظر چې بیان شو بیرته یې رایه دغو ته ورکړه چې په روسیه پورې وتړل شي، موږ یې محترم شمیرو. موږ هغه څه چې په رفراندوم کې د کریمیا خلکو تصمیم ونی بالکل هغه موږ په احترام کوو او په رسمیت پیژنو او هغه موږ ته محترم.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید علي کاظمي له افغان حکومت نه غواړي چې د دې ډول مهمو او حساسو مسلو په اړه باید له ملي شورا سره په مشوره او د راکت عمل وکړي او عاجلانه پریکړه باید ونکړي. د ازادي راډیو ته ویل
ما از آدرس کمیسیون روابط بین المللي او پارلمان افغانستان
من د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون افغان حکومت ته وړاندیز کوو چې د کریمیا په اړه باید جدي فکر وکړي او په عجلې سره باید داسې کار ونکړو چې سبا ورځ په یو شکل له خپلې پریکړو بیرته راوړو. زه هیله منم چې افغان حکومت په پوره تعقل له پارلمان او په خاص ډول د نړیوالو اړیکو له کمیسون سره په زیاتو سلا مشورو په دې اړه پریکړه وکړي.
د نیویارک ټایمز رسپانه په باور دا چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي افغان حکومت د روسیې زیاتو مرستو ته سترګې په لار ده. روسیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې زیات نفوذ لري او افغان حکومت له کرملین سره د اوږدې مودې اړیکو ساتل د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ضروری بولي.
یو کلی زر غاګونه
ای وایم زه د بد مشمانه خو بیخي په سر له هیر وو زکه مې سره کېدل خو جنګلیا زه د بد مشه چې دا دستا د سر مغزه زما په سر کې وای وایم دنیا ته به مې اوره چې ولای وای اور
خدای دادا ته خو ټوکی کوي خو زنه رښتیام لغ خپل پوهی نه غلط او د نور په زیان استفاده کوي.
او جميله لا خو نه خو لیونی ډیر خدي چا ته خو بد نه رسیږي. تو ګوره د مزدوري په پیسو مې موبایل اخیستای وو او دې ظالم دا شم خان محافظ هسې راته مات کړ.
ځه خیر په یارانه کې بنګړي ماتېږي او په سیاست کې موبایلونه.
یاره خو دلاور مې خوله په عذر را پټه کړه کنه هماغه ته مې ورسره سپینوله
دا سبتول مبتول هسې بې ځایه کار و. د مشرانو هم غصه راته راغلې وه.
نه نه زه د بدمشه موږ څومره تکلیفونه ورته تېر کړل او دوی لا وایي چې بې ګټې کار دی.
واورئ هسې زر په خپل کار او ځان مه بې اعتماده کېږئ. اوس په کار ده چې د داسې لارې په لټه کې شو چې مشران او نور کلیوال په دې قانع کړو چې له کاندیدانو پوښتنه کول او له هغوی نه ثبوت او ژمنه اخیستل ګټور کار دی.
اوس ودې بدمشه ثبوت خو لا څه کوې؟ دا هاشم خان و دلاور خان داسې په دې خپل پلاستیکي عدد ډارېدل چې زه یې پوښتنې ته هم نه پرېښودم.
هو سیاستوال هم پوه شوي چې نور نو خلک نشي تېر ایستلی، په زړونو کې ډار لري.
یوه خبره ده، دا ډار به هلته زموږ په ګټه تمام شي چې کلیوال هم موږ سره اتفاق وکړي. په فلم اخیستلو کې دوی هم خوشحاله نه وه، بد بد یې راته کتل او ځینو خو لا راته وویل چې ولې دې عکاسي کوله، خود به یې موبایل درته ماتوه.
ولی جانه، موږ باید لومړی کلیوال پوه کړو چې پوښتنه کول او سیاستوال حساب ورکولو ته تیارول کوم بد کار نه دی، بلکې ګټور کار دی. دوی چې رای واخلي بیا خبرې له موږ هم هېروي او له دوی نه هم.
جمیله، کلیوال په دې خبره قانع شي نو بیا چې هر کاندید کمپاین ته راشي، موږ د رایو واکداران به ښه په جرات او د حساب غوښتونکو په څېر ورته درېږو او په کلکه به تعهد اخلو.
ګورئ، د دې خبرې لپاره به سعید راوغواړو چې کلي ته کمپاین ته هم راشي او د خپلو خبرو تر څنګ به زموږ خبرې هم کلیوالو ته ورسوي.
یوه ښه خبره به زه ملنګی هم له خپله کچکول نه راوباسم. سعید ته به ووایو چې له کلیوالو نه وغواړي چې ښځې دې برخه پکې واخلي.
اکرم خانه، وی چې وچې خاورې په دیوال نن خلی، دا خو به را سره منې کنه؟
هو، اوس چې د پسرلي ورښتونو خاورې لنده کړې خو بیخي در سره منم. څه خبره ده دلاور خانه، د څنګه د جومات پر خوا راښکاره شوې؟
تا ته مې کمین نیولې و. رښتیا ما ویل هغه د هاشم خان د کمپاین غونډې نه خو ته زر لاړې کنه؟ یاره، خو که ته هلته وی نو خدای داد به د هاشم خان په سپکولو پسې پیسې نه رابډ وهلې.
څه؟
هغه ورځ هاشم خان د لسګونو خلکو په مخ کې ولاړو خبرې کولې، او خدای داد شلو چې زه پوښتنه لرم او پوښتنه لرم.
دلاور خان اژرنده که د پلار ده هم په وار ده. پرېږده چې همدغه ځوانان پرېکړه وکړي، زما او ستا مغزو خو اوس کار پرېښی.
اکرم خانه، د مغزو خبره پرېږده، دا کارونه به د خدای داد راتلونکي خرابه کړي.
دلاور خان، حیران تا ته یم چې پوښتنه له هاشم خانه کړې او تریو تریخ تکیږي.
نه نه اکرم خانه، داسې خبره نه ده.
چې داسې نه ده نو څنګه ده؟ د بل له ورانېدونه مو پن وانخیست چې اوس هم د کور او کلي د خلکو په وړاندې د هغه خلکو ملاتړ کوي چې په خبرو یې د باور نه مخکې سل ځلې فکر پکار دی.
ګور اکرم خانه، زه نه غواړم د هاشم خان غوندې ښه سړی خفه کړو، ځکه که هاشم خان انتخاباتو کې بریالی شو نو بیا به خدای داد مخ ورته نه لري، حتی کورنۍ به هم ورته مخ نه لري.
ښه، رښتیا هم داسې فکر کوي چې که هغه بریالی شي زموږ له کورنۍ سره به ښه نه وي؟ ها،
متاسف سره چې دې اوریدونکي ونه کړی شو چې
که ما درد ویلی وای بیا مې داسې پوښتنې د سترګو په راب کې ځوابولې.
تاسې غوږ شئ چې راډیو کې څه وایي.
ولسمشری دوه کاندیدان چې د خپلې نوماندۍ نه تیر شوه، اوس څو کسه کاندیدان پاتې دي؟
زه خو وایم تیم ځله
پورې نوم دې چیرې او د کوم ځای نه هم اړیکه نیولې.
هیله یم، له غزنی نه مې زنګ وهلی او ښوونکی یم.
لومړی خو دې نوی
بختوره ښوونکی ده،
او بیا تعلیمي کال دې تاسو ښوونکو ته او زده کوونکو ته مبارک وي.
مننه، تاسو ته دې هم مبارک وي. خو چې دوه کاندیدان له خپل نوماندۍ تیر شوه نو معلومدار چې نه کسه پاتې دي.
آفرین هیلی جان.
دا دې ښه شو، دې غزنی هیلی خو صحیح ځواب ورکړ. وایم دې غزنی هیلی خو به صحیح ځواب ورکړی وي، خو ستاسو هیلو ته به څوک سم ځواب ورنه کړي.
څه شفقې، ته دا راډیو بنده که. ګل پرې، څه دې اورېدلی چې داسې د ناامیدۍ خبرې کوې؟
اوس مې ډوډۍ پخوله چې خدای داد راغی او ویلې چې مشران وایي چې ښځو ته حاجات نشته چې په کمپاین کې برخه واخلي.
اوف خدایه، دا پټۍ به کله د دوی له سترګو خلاصېږي؟ د هاشم خان د وینا د اورېدو چې مې ورته وویل همې ځانونه غلي ونیول.
خورې، ما به په غوږ نه وهې، ما د اسلام پلار ته وویل. هغه بس ټنډه غونجه کړه، مخې را نه تاو که چې هغوی زموږ خبره نه مني، په کار ده چې موږ هم د هغوی خبره ونه منو.
او چې نور خدای دا ته پیرکي پاخه نه کوي،
خو ته به هم ورته د سړو اوبو چای کوې.
صحیح ده، تا څنګه د سړو په خلاف یوه خوله شوئ. موږ کوشش کوو چې په سوله او اسانه یې پوه کړو،
او که په اسانه ونه شول بیا خو به د زور نه کار اخلو.
Yeah.
زر لاخته لکه چې زما خبره ټوله مالی کړی ده. سړو ته مو کارونه نه دي کړی ځکه یې ومنله.
ګل پری دومره زور خو مور سره ناز مو یو، خو بیا مو څه زور څه زاری وکړې.
بیا دا فکر چا وکړ چې سړی به د ښوونځي په میدان کې کینی او موږ به په صنفونو کې.
هغه دې سعید اوبه وڅښلې، غلی شئ چې نور به څه وایي.
شکر الحمدلله.
د یادو ټکو لپاره موږ په پلان کې لرو چې د دولت د امکاناتو څخه په ښه توګه ګټه واخلو، چې کلیوالو ته د کلینیک، سړک، برېښنا او د سپورت میدان جوړ شي. د بې وسه کورنیو د ستونزو حل داسې غواړم چې دوی حلال نفقه پیدا کی او په اسانه پیدا کی. او خدای دادا
خان نسیما لاست جکړه پختنه لري.
او وایم تاسو دا دومره ژمنه وکړي چان خوراک او څښاک درته برابرو.
او ان شاء الله.
دا دومره پیسې لکومه کوي؟ لجب نه مصرفوي.
واوري ورونو، هیڅ یو کاندید له خپل جب نه مصرف نه کوي. دولت پیسې لري. زمونږ ډیری وزارتونه خپل کلنۍ پرمختیایي بودیجې له یو کال نه بل کال ته اړوي، ځکه چې څوک ورته له ښو پروګرامونو سره نه ورځي. نو زه پروګرام لرم چې د دولت پیسې سمې ولګېږي. که یې له خپله جبه ونه لګوم، خو ستاسو پیسې هم خپل جب ته نه اچوم.
ډېر ځان سپیس مین کوې سعیده.
سعید جانه، زه هم یوه پوښتنه لرم.
مهرباني وکړه دلاور خانه.
پوښتنه دا ده وروره، چې څوک په ښار کې اوسېږي د کلي د حاله به څه خبر وي؟ ستا کور خو په ښار کې دی سعید جانه.
له هېواده خو بهر نه یم، بس یو دوه سبا کېږي چې ښار ته تللی یم، هغه هم د لوړو زده کړو لپاره. له همدې امله مې په خپلو پروګرامونو کې زیاده توجه په کرنه او مالدارۍ ده.
درواخله دلاور خانه، تاسې ځواب یې درکړه چې زه یې غلی کړم.
جمیل لالا، جمیل لالا.
ها څه دې زړګه؟
ته تا خط وخله دا زغ وخت خاله را کړې.
ها ها. سعید وروره، دا یو بله پوښتنه هم د ښځو لخوا شوې.
په لوړ غږ یې ووایه چې زه یې واورم او خلک یې واوري.
سمه ده. وویل شو چې د نجونو ښوونځی به بیا پرانستل کیږي، نو د نالوستو او بیوازلو ښځو لپاره به څه پلان لرئ؟
خویندو او ورونو، که داسې ووایم چې زموږ ډیری کورنۍ بې سرپرسته دي، دا به سمه خبره نه وي، ځکه یوه مور د خپلو اولادونو لپاره ښه سرپرسته ده. خو بدمرغي دا ده چې زموږ خویندو ته د کار شونتیا نشته. نو زه په دې کار کوم چې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې، د لاسي صنعتونو برخه کې، څنګه دغو میندو خویندو ته د کار امکان برابر کړم.
سعید وراره، وبخښه زما د موبایل غږ لږ ډیر لوړ دی، ستا خبرې مې پرې کړې. السلام علیکم، څوک خبرې کوي؟ کمپاین کې یم.
زه پوهېږم چې په کمپاین کې.
زر خبره کوه.
خیر، غوږ شنو. موږ غواړو چې ستاسو انتخابات او کمپاینونه ټول ګډوډ کړو.
تاسو څوک یاست؟
ټولو کلیوالو ته دې خبر ورکړه چې له ټاکنو مکنه ځان لرې وساتي. او
جمیله، جمیله، جمیله وراره، باید غونډې ته خاتمه ورکړو.
او خلکو کینه، هیڅ خبره نه ده. تاسو ته چیرته ځئ وروره؟ کینه.
جمیله شفیقی خونن زله خندان امړه کړم. نن مو یو راډیوی خبرونه اوریده. د اوریدونکو نه پوښتنی کولې. پوښتنه دا و چې وروسته لدی چې دوه نوماندانو د نوماندین لاس واخیست، اته نوماندان پاتې شول.
ها،
شفیقی یو زلیغه کچ 15 نفره. د خندان هیڅ نه کړم، ځکه چې د ریاست جمهوریت ټول نوماندان 15 نفره دي.
یعنی 9 نفره پاتې دي. ښه، نو زلخته ته اوس د دې 9 کاندیدانو لمنځه د پنځو نومونه ما ته واخله.
ښه، کمی سم ځواب وویلې. اوړنی ورېښمین کالي او سیټ به راته اخلئ. سمه ده؟
هو سمه ده، خو پوره ځواب غواړم ګوره.
ښه، زلمی رسول، ډاکټر عبدالله، سردار نعیم، اشرف غنی او بلې.
اسې دې په شفیقي وخندل. تاسو ما پوښتنه پوره ځواب نه کړه.
خو یوې طرف یاد کا.
نه نه، بیا رانه ورېښمین کالي ګټي.
ښه، سمه ده. زین دی اوریدونکو نه پوښتنه کوم. ګرانو اوریدونکو، تاسو د ریاست جمهوری 15 نوماندانو نومونه واخلئ او ډالۍ ترلاسه کړئ.
ترنو اوریدونکو،
هم دی پختنه تا ستاسو لزوابونو او د ډرامه د لاخوالی لپاره ستاسو لنظرونو گٹ اخلو. خپل نظرونو مو غد سبتون که ماشین تا وایاست. د دی ماشین شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه جوړونکې لینا شریفي د دې اونۍ نیمې نړۍ ته خراغلست. دا خپرونه مو د نجونو تعلیم ته ځانګړې کړې ده.
د کندهار ښار په ولسوالۍ کې هیڅ د نجونو مکتبونه نشته.
مکتب غواړو، موږ ته مکتب جوړ کړئ. زما مکتب ډیر خوښیږي.
مکتب ته زموږ مور پلار راځي.
د نجونو فیصدي به په نوي تعلیمي کال کې 2% ته رسیږي.
د نوي تعلیمي کال پایل او د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګونه ستونزې او ګواښونه هغه څه دي چې په دې خبرونه کې به خبرې پرې وکړو. دا خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. لا آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تیر کال د افغانستان په تاریخ کې د نجونو د زده کړو تر ټولو ښه کال و. دغه وزارت وایي چې تیر کال د 10.5 میلیونو زده کوونکو په سلو کې 1.3 نجونې وې. دغه روز له 12 ټولګي شاوخوا 3,30,000 زده کوونکي فارغ کړل چې په سلو کې 15 نجونې وې. د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو مشر عبدالکبیر حقمل په تیر کال کې د ښځینه ښوونکو د شمیر زیاتېدو او نورو پرمختګونو ته هم تنیسی.
وست افغانستان په اکثریت مناطق کې تقریبا په ټولو سیمو کې موږ د نجونو ښوونځي لرو. تیر کال موږ کړای سوای چې یعنی په تاریخ د افغانستان کې موږ له 15% نه د زکون کشمیره په نجونو کې نه وځي کړې. تیر کال موږ کړای سوای چې د نجونو فیصدی په معرف کې 1% ته ورسو او همدارنګ د معلمینو فیصدی 2.5% ته ورسو چې خصوصا په خارونو کې زموږه فیصدی لا د خزینه معلمینو نسبت نارینه او تل وړه ده. د سواد په زده کړه کې د خزو وند 15% ته ورسو او د معلمینو د روزنې په برخه کې یا هم د درمانیمینو په برخه کې 45% ته زموږ د نجونو مساهمه ورسېدل چې دوی راضي او هلته زده کړې کوي. په ټوله کې په مشخص ډول سره خوندزي ایجاد سول، انسټیټیوټونه ایجاد سول، مدرسې ایجاد سوې. په مختلفو برخو کې هم دینی برخو کې او هم په عصري برخو کې موږ د نجونو د فیصدۍ د لوړېدو شاهدان یاستو.
د یادو پرمختګونو ترڅنګ تیر کال د ښوونې او روزنې په وړاندې ګڼې ستونزې هم پرتې وې. د مثال په ډول د ناامنۍ او لامل 310 ښوونځي تړلي وو چې د دې او ګڼو نورو ستونزو لامل شاوخوا 2 میلیونه ماشومان له ښوونځي پاتې شول. تیر کال د ښوونې او روزنې په برخه کې له پرمختګونو او ستونزو سره تیر شو چې نوی کال به څنګه وي. د 1993 نوی تعلیمي کال د شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د زنګ په کړنګولو سره پیل شو او د 1,900,000 نویو شامل شویو نجونو او هلکانو په ګډون 1,500,000 زده کوونکي چې په سلو کې 2 نجونې دي د ښوونځیو په لور رهي شول. ښاغلی حقمل وایي سږ کال به تر بل هر کاله د زده کوونکو شمیر زیات وي چې د زده کوونکو د شمیر په زیاتېدو کې د پوهنې وزارت په هڅو سربیره خلک هم لویه ونډه لري، ځکه نن سبا خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او ذهنیت یې بدل شوی دی.
د نجونو فیصدي به په نوي تعلیمي کال کې 2% ته ورسیږي. د 2% ته د نجونو د فیصدۍ رسېدل دا په افغانستان غوندې هېواد کې ډېره مشکله خبره ده چې ځینې برخې مطلق نام نه کې دي، ځینې برخې په فرهنګي انزوا کې دي. دا مکتای وخاله سره ورنه ده او د دوی لپاره به نوې خوندزي ایجاد سي، د دوی لپاره به نوې تعمیرونه جوړ سي، د دوی لپاره به هغه خوندزي چې تړلی دی د نام نیو د مختلفو دلایلو له امله. هغه بیا پرانیستل سیګه هر کال تقریبا زره عمراني پروژې عملی کوو چې په زرو کې 1500 او 1700 داسې ښوونځي بیرته له سره رغول کیږي. له دې ورهاخوا موږ په ځینو ولایتونو کې امتیازي حقوق ورکړي، لکه بامیان، دایکنډي او غور چې محروم ولایتونه دي. هلته 1590 ښوونځي په مستقل شکل سره نسبت د نورو ته په یو فوق العاده شکل هلته جوړیږي د جاپان په مرسته باندې. او د دې ترڅنګ باید یا 1900 پورته نوي ښوونځي ایجاد شي. په غوسیمو کې چلته هیڅ ښوونځی نه و، هلته به ښوونځی ایجاد شي. یا 1900 پورته ښوونځي به په داسې سیمو کې چلته ابتدایه ده، خو ضرورت یې ده چې متوسطه سیمو ته ارتقا وکړي. متوسطه ضرورت یې ته لري چې لیسه سي، هلته به ارتقا کوي. مطلق شکل سره په 2000 ښوونځیو کې به تغییرات راځي. زر ښوونځي به نوي جوړیږي، زر ښوونځي به ارتقا کوي. او دا ټول به دې ته زمینه مساعدوي چې هم له ښوونځیو نه د تښتې فیصدي راکمه کړو، چې لوو ماتم یا نه هم صنف نجونې ښوونځیو ته نه راځي د ځینو ستونزو له امله، او هم دا چې دا بانه له خلکو نه واخلو چې زموږ په سیمه کې ګویا ښوونځی نشته، نو ځکه زموږ اولاد ښوونځي ته نشي تلی.
کبیر حقمل وایي چې د ښارونو او امنو سیمو په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو شمیر برابر دی. ان په ځینو سیمو کې له هلکانو د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات دی، خو په وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ، د ښوونځیو نشتوالي او یا هم د دودیزو بندیزونو له مخې د ښځینه زده کوونکو شمیر ډیر کم دی، او د هلکانو زده کړې هم له خنډونو سره مخ دي.
مختب می خوشی نیلر مت دی مختب راک از مختب غوالم چې ما نه دښته جوړش مختب غوالم ته مختب جوړ کی امام مختب ډیر خوشیږي نور انځو کې ان مختب تزي تور کالی تنکی ټکری پسری منګم خوشیږي منګم شالی ګچی مختب ته جوړش اوس مختب نشته دا چې منګ وای.
یو شمیر نور انجونې بیا د کلتوري ستونزو له امله ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي، لکه دوی چې وایي ښوونځي ته نه ځو، رواج مونه ده.
نه نه، ما بیخي مکتب یې لندم.
ولې چې وړی وي مکتب کې شامل نه کړي؟
موږ غریبان نه وو، وړکنې نه نه وو داخل کړي، اوس هم نه وایو. ته زموږ هلته کابل کې وړکې ډیر سیم
ته بس وکلنه
زه یو لاس کلنه به نه لاس کلنه.
ولې مکتب ته نه ځي؟
مکتب ته زموږ مور پلان نه ځي.
دلته شو خو مکتب ستا
هو دا خاطرسته.
سره له دې چې تر اوسه هم ګڼې نجونې د ځینو کورنیو د بې غورۍ، غلطو انګیرونو او بې ځایه رواجونو له مخې له درس مکتبه پاتې کیږي، له بلې خوا د لرې پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د پوهنې وزارت یې په سیمو کې د ښوونځیو د موجودیت ادعا کوي، خو دغه ادعا هسې تش په نامه ده.
زما نوم سوریه ده، د کندهار ښار یو اوسیدونکی. د کندهار ښار په ولسوالۍ کې هیڅ د نجونو مکتبونه نسته. که ستا هغه په مرکز د ولسوالۍ کې دي چې هغه ته یوازې هلکان ورځي، موږ د کندهار د معرف ریاست څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي، د ولسوالۍ نجونې هم زده کړه وکړي.
مشر عالم د پکتیا ولایت اوسیدونکو مدا چې د ماری په برخه کې په پکتیا کې هیڅ پرمختګ نشته. در دې تر څنګ سالکانو تنجونو ته هیڅ امکان نشته. باید چې د موږ دولت دنجونو د لپاره ځان ته خوانځي په کلیوالي سیمو کې او په خارج سیمو کې خوسته په کلیوالي سیمو کې نشته او پرمختګ لپاره لا زمينه برابره کړي.
نمه امنات ز خپل د پکتیکا د زرمتي پکتیکا ولایت کې خپل د متاخان منطقې د زرمت د خراني په دغه منطقه کې قطن د دینجونو مکتبونه نسته. اته الیکانا پری دی الیکانا د زمينه تروسه پورې سم نه د مسايده سې کني چې انجونی پری دینجونی قطن مکتبوت نه دي. پکتیکا ولایت کې خو انځای دینجونو نسته.
محمد اسماعیل ناصریم د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی. په مرکز کې د اوناسو دوه درې لیسې فعال کړي او د زکرو لیسې هم سه، خو بدبختانه په ولسوالۍ کې یو د شاجی په ولسوالۍ کې موږ د اوناسو یو لیسې لرو او نور بس د زابل پلس ولسوالۍ کې موږ اوناسو لیسې نه لرو. داسې راپورونه هم دي د خلک وایي چې د زکرو مکتبونه هلته باندې بيخستان.
خغلی حقمل نمودا و پختل چه په نام نسیمو کې چې د نجونو زده کړې له ګواښ سره مخ کړي یا له زده کړو بې برخې کړي دي، د تعلیم د زمینو د برابرولو لپاره کوم پلان لري کنه؟ د دوی ځواب داسې و:
موږ په هغو سیمو کې چې د نجونو ښوونځي دي، ښوونځیو ته نجونې جذبوو. هلته چې د نجونو ښوونځي نسته، د کمیونټي بیسډ ښوونځي مورت ایجاد کړي دي، ټولګي ایجاد شوي دي، او دا ښوونځي د سلهاو په کچه کې نه دي، د زرهاو په کچه کې دي. په هر ډول چې موږ کولای سو، موږ غواړو چې نجونې جذب شي تعلیم ته، هغو چې وطن د تعلیم نه لوړ د هغوی ته مو مختلف یا خاص صنفونه جوړ کړي دي چې ان شاء الله تر شپږو زرو ډیر صنفونه به راتلونکی کال هم ورته ایجاد سي. دا هغه صنفونه دي چې هلته یا تصریحي زده کړې ورکول کېږي چې مثلا دوی وکړی سي په څلور میاشتو کې یو کال د درس پوره کړي، یا داسې وکړی سي چې په یو کال کې دوی مطلقاً لکه سواد زده کړه کې چې موږ لرو چې نه میاشتې درس وایي، له نه میاشتو وروسته دوی مخامخ سي په څلورم ټولګي کې کېني. په دې شکل سره دي، او یا هم داسې دي چې هلته نه ښوونځی شته او نه هم صنف شته. موږ د دوی خپلو کورنیو ته پیسې ورکوو چې د یو کلي پر سر یو ټولګی ایجاد کړي، د یو کلي پر سر یو صنف ایجاد کړي او هلته زده کوونکو ته زده کړې ورکړي. د هغو صنفونو یا د هغو ټولګیو خبره چې ما درته وکړه ټول په هغو سیمو کې دي چې هلته ښوونځي نشته. متاسفانه په اکثریت ناامنو ولسوالیو کې موږ د نجونو په زده کړو کې مشکلات لرو، خو ډېر کم داسې ولایتونه به اوس موږ ولرو چې هلته فراغت د نجونو صفر ده. سږ کال موږ له نورستانه فارغینې ورکړلې، نوی کال به انشاءالله موږ له پکتیکانه فارغینې ورکوو، او نور به افغانستان په داسې حالت کې چې موږ هر کال له هر ولایت نه نجونو فارغینې لرو او لوړو زده کړو ته د دوی تر راتلو امکانات ډېری.
وایي که یو نارینه لوستی شي نو یو کس باسواده کیږي، او که یو ښځه لوستی شي نو ټوله کورنۍ ورسره باسواده کیږي. نو راځئ چې نجونې ښوونځي کې شاملې کړو څو راتلونکې کورنۍ مو لوستې او پوهې وي.
خزیتاو گور کڑا چلوڑا پا جہان شی فخر دے افغان شی فخر دے افغان شی.
درنو اوریدن کو دے اونی نیم نڑی ہم دمرا وقت نو تربل اخبارونی اجازہ خوڑم خوشحال ہو سی.